Adiós.
درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او دی ازادی رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي پاکستان به راتلونکې اورۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شاملې دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د وبخی په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورت ورکوي چې په برید کې یو لس کسه ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پایته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنګټن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمني ډي پي آی خبري آژانس رپورت ورکوي چې مارکو روبيو د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ځینو هغو سازمانونو چې دغه وبخي. د جرمني د خبري آژانس د رپورت په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تاګ باندې بندیز لګیدلی دی. د جرمني د ډي پي آی خبري آژانس رپورت ورکړ چې مارکو روبيو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې دغه ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو د یکشنبې په ورځ سی بي اس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغه ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبيو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوې او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوې هغه به هم بدل شي کنه. اکثر کسان د ماشومان په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیډرو شانسیز وای د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره 500 نور اسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغه اورونو ډیر وچوي ځنګلونه لمنځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې تر دې مخکې 1400 اسکر د اور د مړ کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګېدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. ملګری ملتونه افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو د لاسنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه او ویې ویل چې ولاړ شي. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کار یا مرسته نه درکړه.
اسلام آباد به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې اوس مهال په تبعید کې دي.
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا په ځینې پتی نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل، دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو او هم به هغه میرمن در وپیژنو چې پاکستان کې کډوالو سره مرستې کړې دي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات وي.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبرداري ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډیرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي لګونډیو هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنېدل په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کوي او د راستنېدونکو د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. یو ان ایچ سی آر د یکشنبه په ورځ د اګست په 18 په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالي محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنېدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې وړتیا به د مرستې چمتو کولو بهیر به تر راتلونکو څو اونۍ نور دوامونه کړي. دغه سازمان زیاته کړې په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو، اړینو توکو، نغدي پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي، خو په ټکو یې سته مالي سرچینې د ناورین لپاره کافي نه دي. وړاندې راغلي چې افغانستان د لوی شمېر راستنېدونکو د جذب ظرفیت نه لري چې بشري اړتیاوې، بیکاری او د طبیعي پیښو پایلې لا پسې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې ډیری راستنې شوي کډوال په سختو شرایطو کې افغانستان ته ستنېږي چې له محاصرو نیولو او له کورنیو څخه د جلا کېدو او د خپلو شتمنیو د لاسه ورکولو له درکه زیانمن شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او قومي او مذهبي لګکي د بشري حقونو فعالان او خبريالان هم له بیرته ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ دي. یو ان ایچ سی آر ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې د راستنېدونکو بیړنیو اړتیاو لکه خواړه، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکې اوبه او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا لپاره حیاتي کېدای سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښیي او بیړنۍ مرستې دې ورسره وکړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستانه یو شمېر ستانسوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. کریم محمدي چې په دې وروستیو کې له ایران افغانستان ته ستون سوی وایي
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو، خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شي، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه ده راکړي. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي.
یو بل افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما که ستور خم آمده ما را گفته بود سر کارد شما $375 میتن.
کلا چه منگ لطور خم نراغلو منگ تا ویل شوی و چه دوی با تاسو ده کارت لیده و رست تاسو تا دری سوا پینزا او یا دالری و در کری پو چه کلا مراغلو نه دالری راکلل نبل سر. کلا چه دلتا راغلو لده رستان رو سر مخشو، دلتا وضعیت دیر خراب دی، مونگ مالی حالت دیر خراب دی، خطر اوسه لیمونگ سره مرسته نده شوی.
دا یادونه ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د اګست په 16مه ویلي و چې د روان کال له پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه باندې 2.1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
ټاکل شوی د روان اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستانی ژورنالیستیکو سرچینو پاکستانی ژورنالیستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې میرمنې برخه واخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمېر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اګست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسې لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې میرمنې، د دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي، دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان میرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کنفرانس د جوړېدو خبر ورکړی. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قمندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک باندې د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په کوربتوب په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې پتی نظام کې وي یا ځینې ممکن به طرفه څیرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتي خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیه کې د طالبانو پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. تواڅوم د رواني اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډي د وروسته ویل شو چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه دا ورکړي خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیونیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامل ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکراین د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچیانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادداشت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته له دې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او منتقدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي تر څو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل. د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لویو پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د ښارګوټي لسګونه اوسېدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د رختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابعیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسېدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشاد راډیو ته وویل
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره وشوه دا وطن ډېره پسته خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په دانده تلل پړتو به شولې، چا به پښې خوږ شولې، چا به ورنینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښت د خلکو په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میږ ډېر په تکلیف وي، ډېره مننه چې میږ ته به دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یېښم به کې به وو کینس کړه د به رجاله د منشه تلای چی کړو یس دغه کې چې میږ ته دغه شګه په وچه ولا ډېره بهترین کړو شه چې میږ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تڼۍ د خون کو خارګوټه او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکي له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدمتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل
پاینده کې د دولت نه شروار صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدمتینه باید د دولت تر تصدر سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ورته.
بلوري ته د تڼۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او په ټولنیزو خدمتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدمتونه هم په پام کې لري. د تڼیو خاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راژوندي کو. الحمدلله ځوانونو تاسو ولدل ډېر ځوانونو مونږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په انداره تلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روندی، د پارک ډیزاین نقشه کور روندی. انشاءالله یو کور مو دا روند کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دی د پوره ټولو ته یوه نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دا به د خیس یوه ښکلاوي او خاصتا د تڼیو به یوه ښکلاوي.
دیادوانی ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته، خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوار کاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
فوزیه خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغې هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. دا وایي که چا سره روغتون ته تللی که د چا د ویزې ستونزه یې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصون لپاره تر زندانه تللې دا ټولې چارې یې په وړیا ترسره کړې دي. زموږ همکاره ورسره غږېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مو واورېده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 38 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله سوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پر ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دنس تخودي زما سفر دی د پېښور په طرف یم. زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چلن سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په والله وي که هغه هسې خپل روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که زه هم تر وم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سراسي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالات موږ وغږېږو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څه زیات لري که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجه وي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورت د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ دي له هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي. ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووزي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنولو ته اړیستل سوی دي. فوزیه خان د دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي، ام آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله، 50-60 کاله دلته تېر شو، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک‌های جهانی برای تأمین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده با آنکه کارمندان اضافی به مرزها فرستاده شده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان میشوند. کسانی که از یورش ها، بازداشت ها و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادن. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزاهای بازدید کننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزه ها دخیل بودند، رابطه نزدیک با گروه حماس داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. روبیو روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفته است که ما با گروه هایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت می کنند وارد همکاری نخواهیم شد. روبیو همچنان گفت که شواهد وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان می‌دهد که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزاها دخیل بوده، روابط قوی با گروه‌های تروریستی مانند حماس داشتند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. روبیو این را هم نگفت که اخیراً چه تعداد از این ویزاها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزاهای جدید می‌شود یا ویزاهای قبلاً صادر شده را نیز در بر می‌گیرد. بیشتر افراد از غزه برای درمان به آمریکا می روند که کودکان نیز شامل آنند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکه‌های اجتماعی اکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است. لومر در پست‌هایش در اکس ورود این افراد را تهدید برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 اگست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست آورد. مقام‌های آمریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه مانند رئیس جمهور استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می‌توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفته است که در این موضع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در جریان موج گرمای طولانی اعزام می‌کند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی که در جریان یک دوره طولانی از هوای گرم که جنگل‌های خشک را نابود کرده است اعزام می‌کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم در حال گرفته شده که پیش از این بیش از 1400 سرباز مصروف خاموش‌سازی آتش بودند و مقامات در مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی به ویژه در منطقه شمال غربی گالیسیا با دشواری روبروند. مقامات گفتند که آتش نشانان در حال مهار 12 آتش سوزی بزرگ در گالیسیا هستند که همه آنها در نزدیکی شهر اورنسا قرار دارند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگلی اتحادیه اروپا، آتش‌سوزی های امسال در اسپانیا 158 هزار هکتار که 390 هزار جریب زمین می شود را سوزانده است. خدمات تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا گزارش داده که اروپا از دهه 1980 تا کنون دو برابر میانگین جهانی گرم تر شده است. دانشمندان می گویند تغییرات اقلیمی سبب افزایش و شدت گرما و خشکی در بخش‌های از اروپا می شود و منطقه را آسیب پذیرتر در برابر آتش سوزی ها می سازد. و مقامات اوکراین یکشنبه شب 17 اگست گفتند که روسیه یک منطقه رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله دست کم 11 نفر زخمی شدند. اولا سین هوبوف والی خارکیف در تلگرامش نوشته است که در میان زخمی ها یک دختر 13 ساله نیز شامل است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمال شرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگ که مسکو با تهاجم همه‌جانبه در فوریه 2022 شروع کرد، بارها هدف عملات موشکی و طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بودجه کمک‌های اضطراری‌اش برای خانواده‌های بازگشت کننده افغان رو به پایان است. افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان نگرانند.
میگم ما که آمدیم نه دلار دادن نه چی مکاتبه هم خراب شده دیگه که آمدیم خیلی که مشکلات پیش اومدیم. میگم وضعیت هم خوب نیست، ای وضعیت مالی ما خیلی خراب است. میگم جایی که میریم ما لمبر میگیره کمک ما خطابال که ما نشدن.
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی ان تا علمای دین را قانع سازند. اما دختران محروم از آموزش تاکید میکنند که در دین اسلام مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد.
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم می توانم که در خدا نظیمشان و کتاب های اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب می باشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند.
در گزارش هم خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 آگوست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. و برخی از جوانان افغان میگویند استفاده طولانی از ایدفون باعث مشکلات شنوایی آنان شده است.
پیش دفتر گوش گلوم که مراجعه کردیم اونا معنی چیزا برای ما گفتن که گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیت یا صدایش بسیار بلند میمانند.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار میدهد که بودجه کمک های اضطراریش برای خانواده های بازگشت کننده افغان رو به پایان است. این نهاد روز گذشته در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک های فوری ارائه کند. در این حال شمار از افغان های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرواند و کمک دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک‌های جهانی برای تامین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 اگست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده به آن که کارمندان اضافی به مرزها فرستاده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. به گفته این نهاد، افغانستان ظرفیت جذب شمار بالای بازگشت کنندگان را ندارد و این مسئله نیازهای بشری، بیکاری و پیامدهای ناشی از آفات طبیعی را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان می شوند. کسانی که از یورش ها، بازداشت ها و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. UNHCR تاکید کرده که کمک های جهانی برای تامین نیازهای فوری چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و توانمندسازی زنان و دختران و بازگشت کنندگان میتواند حیاتی باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک‌های فوری ارائه کند. در این حال شماره از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرواند و کمک دریافت نکردند. کریم محمدی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
ما اومدیم سازمان ملل ما تاول نگرفت و برنگ اومدیم، این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بی ما نمیدن کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچ چی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هست، کس کمک مون نمیکنه.
یکی دیگر از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید:
ما که از ترخم آمده ما را گفته بود سر کارت شما $375 میدم، نگه ما که آمده نی دلار دادم نی چیه، مکارتای ما خراب شدی جا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم، نگه وضعیت هم خوب نیست، ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است، نگه هر جایی که میریم ما لنبره میگره، نگه کمک ممک تابال که ما نشده.
گفتنی است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 آگوست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان باشد. شماری از منابع خبری در پاکستان بر رادیو آزادی گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار می شود. هرچند در مورد آجندای این نشست جزئیات ارائه نشده است، اما منابع گفتند که قرار است شماری از مقامهای پیشین افغانستان، چهره های جهادی و زنان معترض در آن شرکت کنند. بیشتر از همکارم میشنویم.
برخی از خبرنگاران پاکستانی میگویند که قرار است به تاریخ های 25 و 26 ماه اگست سال جاری اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان باشد که در حال حاضر در تبعید به سر میبرند. حداقل 3 منبع رسانه‌ای برگزاری این نشست را به رادیو آزادی تایید کردند. آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی یا SASSI برگزار می شود. با این حال وزارت امور خارجه پاکستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. هرچند در مورد اجندای این نشست تا کنون چیزی گفته نشده است، اما به نقل از منابع قرار است شماره از مقامهای پیشین افغانستان، چهره های جهادی و زنان معترض از جمله فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه، نصیر احمد اندیش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو و شماره دیگر در آن شرکت کنند. هرچند فوزیه کوفی در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او به تازگی در صفحه اکس خود با اشاره به این نشست نوشته است که جامعه مدنی باید خود در مورد حل مشکلات زنان گفتگو کند و اگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان زمینه این گفتگوها را فراهم می‌سازد، این یک گام مثبت است. بانو کوفی گفته است که زنان افغان در حال حاضر با مشکلات فراوان دست و گریبانند و برای حل آن باید نهادهای مدنی گرد هم آیند و راه حل‌ها را جستجو کنند. در همین حال نصیر احمد اندیش نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در پیام کربی و رادیو آزادی اشتراک خود در این نشست را تایید کرده و گفته است که در هر آن نشست مدنی و دموکراتیک اشتراک خواهد کرد که در آن برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی تلاش صورت گیرد. همچنین سلمی خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه ایکس خود از برگزاری این کنفرانس خبر داده است. به گفته خلیلزاد در میان مخالفان طالبان که در این نشست حضور دارند، چهره های نیز شاملند که از مقاومت مسلحانه علیه حکومت طالبان حمایت می کنند. خلیلزاد از این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده و آن را یک تحریک عمدی خوانده است، اما نصیر احمد اندیشه برای رادیو آزادی همچنان در پیامش در این مورد نوشته که خلیلزاد می خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود موضع خلیلزاد را نادرست خوانده است. برخی از کارشناسان امور سیاسی میگویند پاکستان میخواهد با میزبانی چنین نشست‌های بر حکومت طالبان در افغانستان فشار وارد کند. سمی یوسفزای یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
یو انسټیټیوټ لخوا دغه سری چې ظاهرا پته ازینه پته نظام کې وی یا ازینه ممکن
اسو یو انسټیټیوټ پاکستانی دعوت از کسانی که اعضای حکومت پیشین بودن شاید برخی افراد به طرف نیز در آن شامل باشند و همچنان نمایندگان جامعه مدنی نشان میدهد که پاکستان از وضعیت کنونی راضی نیست و چنین میاندیشد که رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طالبان دشوار است. به همین دلیل به تدریج آنان را که مخالف سیاسی طالبانند به پاکستان میکشاند تا بر طالبان فشار جدی وارد کند.
سایتی دلارش مخالفت که ویغوی پاکستان ترامات که خلبانو بندی جدی پشار واچی.
این نشست در حالی برگزار می شود که اخیراً روابط طالبان و پاکستان در مقایسه با گذشته ظاهراً در مسیر بهتری قرار گرفته است. هرچند در اوایل ماه اگست سفر برنامه ریزی شده امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به اسلام آباد به تبیق افتاد و بعدم گفته شد که سازمان ملل با او اجازه سفر نداده است، اما قرار است همین هفته در روز چهارشنبه کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. با گزارش جیو نیوز پاکستان انتظار می‌رود امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در کابل با هم دیدار کنند. با گفته منابع پاکستانی اجنده این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان خواهد بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی هستند تا علمای دین را قانع سازند. اما حالا نگاهی میندازیم به تحولات جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 آگوست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست آورد. مقام‌های آمریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می‌توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفت است که در این موضوع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه آمریکا به اوکراین محافظت مشابه ماده 5 پیمان ناتو خواهد داد گفت که جزئیات درباره اینکه این روند چگونه عملی خواهد شد وجود ندارد. ما به امنیت نیاز داریم که در عمل به اندازه ماده 5 ناتو مؤثر باشد. ماده پنجم پیمان ناتو میگوید حمله به هر عضو حمله به تمامی اعضاست. مقام های آمریکایی از مدت ها پیش عضویت کیف در ناتو را رد کرده و در گذشته از بحث روی ضمانت های مستقیم امنیتی برای اوکراین خودداری کرده بودند. مقام های آمریکایی گفتند هر نوع تضمین به اوکراین بیرون از چارچوب ناتو خواهد بود. گروه اوراسیا در یادداشت نوشته است رهبران اروپایی سه هدف مهم دارند: آشکار ساختن جزئیات بیشتر در مورد ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای اوکراین، زمینه‌سازی برای یک نشست احتمالی سه جانبه میان ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ و جلوگیری از نظریه تبادل زمین. دیدار امروز رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین در قصر سفید پس از آن انجام می‌شود که ترامپ روز جمعه در آلاسکا با همتای روسیه‌اش دیدار کرد. این دیدار هرچند نتایج اندکی داشت، اما کیف و متحدانش را درباره آنچه منتقدان تمایل ترامپ با مواضع پوتین برای پایان جنگ میخوانند نگران ساخت. برای اوکراین و متحدانش نگرانی بزرگ آن بود که ترامپ گفت کیف باید به عنوان بخشی از تبادل زمین مناطقی را بر روسیه واگذار کند، چیزی که اوکراین از مدت‌ها پیش آن را رد کرده است. همچنین اظهارات ترامپ در برای کنار گذاشتن درخواست آتش‌بس فوری که از مدت‌ها پیش خواست واشنگتن، کیف و متحدان اروپایی بود، نگرانی‌ها را بیشتر ساخت. او به جای آن گفت دو طرف باید برای توافق بر سر صلح کامل گفتگو کنند، توافقی که ممکن است زمانگیر باشد. منتقدان میگویند روسیه میخواهد وقت به دست آورد تا در میدان جنگ در برابر مدافعان اوکراینی که در مقایسه با نیروهای روسی کمتر سلاح و نیروی انسانی دارند دستاوردهای بیشتر کسب کنند. از سوی دیگر رهبران اروپایی که بیشترشان روز یکشنبه 17 آگوست برای بحث درباره جنگ اوکراین ویدیو کنفرانس برگزار کردند گفتند که برای حمایت از زلنسکی در هنگام دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر خواهند کرد.
بیشتر از خبر
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی هستند تا علمای دین را قانع سازند. اما شمار از دختران محروم از آموزش با انتقاد از این اظهارات تاکید می‌کنند که در دین اسلام هیچ گونه مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. بیاین که بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنویم.
4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید کار روی این موضوع جریان دارد تا زمانی که مجوز دقیق شرعی برای آن به دست آید. مجاهد روز شنبه 16 آگوست در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولونیوس گفته که عفت خواهران مهم است، رفت آمد آنان نیز اهمیت دارد، از لحاظ شرعی باید مجوز دقیق به دست آید تا علمای دین قانی ساخته شوند. اما شماری از دختران محروم از آموزش در واکنش به این اظهارات تاکید میکنند که تعلیم و تحصیل حق انسانی و اسلامی آنان است و در دین اسلام هیچ مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پس از محدودیت‌های طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده میگوید اکنون در یک مدرسه دینی تدریس میکند. برادی آزادی گفت:
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در خلان عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند، زحمت بکشند و خود را به مقام برسانند.
یک بانوی دیگر که پیش از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها بر آموزش دانش آموز صنف نهم مکتب بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 سال بهانه تراشی طالبان در زمینه آموزش دختران آنان را با سرنوشت تاریک روبرو کرده است.
که میبینید 4 سال گذشت از بسته شدن مکاتب، یعنی 4 سال دختران که قرار بود امروز دکتر باشن حالا در کنج خانه نشستن، دختران که قرار بود امروز معلم باشن حالا ازدواج کردن و با 2-3 طفل که در جهل و نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
اظهارات مجاهد در مورد مجوز شرعی برای آموزش دختران در حال مطرح می شود که بیشتر شماری از علمای اسلام و نیز سازمان همکاری اسلامی بارها بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کرده و خواهان بازگشایی مکتب‌ها و نهادهای تحصیلات عالی بر روی آنان شدند. فعالان حق آموزش و علمان دین نیز می گویند طالبان با بهانه قرار دادن مسائل شرعی در حقیقت مانع آموزش دختران می شوند. فضل الهادی وزیر فعال حق آموزش و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصل سخن این است که امارت اسلامی حرکت طالبان برای بازگشایی در روزهای مکاتب برای خوانان برنامه ندارد و هرچی که اینها میگویند بهانه های متناقضی را میکنند. اصل این است که اراده ای برای این کار موجود نیست. اگر اراده موجود میبود در این 4 سال کاری میشد، پیشرفت میشد، کمیسیون تشکیل میشد برای این کار، زمین سازی صورت میگرفت، هیچ کاری نشده است. این فقط خاک به چشم مردم زدن است.
تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده روبرو شده است و حتی برخی از مقامهای طالبان از جمله شیر محمد عباس ستانکزی معین وزارت خارجه آنان از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانسته است. با وجود این طالبان تاکنون هیچ گونه انعطاف در این زمینه نشان نداده و مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در حالی که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف 6 تا پوهنتون از ادامه آموزش محروم شدند.
شماری از جوانان افغان میگویند که استفاده طولانی از ایرفون با درجه بلند صدا باعث مشکلات شنوایی آنها شده است. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و با صدای بلند از ایرفون ها میتواند به گوش ها آسیب برساند و توصیه میکنند که کاربران مدت و شدت استفاده را محدود کنند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت:
ادیت و گیم ویدیو ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است، باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده میکند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار میبرد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفون موسیقی گوش میدم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده میکنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از 1 سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر من روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم، موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم، سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا همین چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده می شوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش می گویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن می تواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوشه آسیب بزنه و عصب گوشه میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه، میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوشه، همو افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوشه یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید می کند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود. یعنی اون که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او می گوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمی گیرد و روی گوش گذاشته می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی